استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې. دا د ولسمشر جو بایډن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ځوان فکر نیوی بلیونی ځ خبرونه تمو هرکلی کوم. دیار لسوا نه نویل مریض کال ورستی شپې ورځی دی، سوار لسوا مریض کال به پیل کیږي. په تیر کال کې د افغان ځوانانو په وړاندې باندې ننګونې سوي، مشکلات سو لاسراوړل سوي، او د راتلونکي کال لپاره پلانونه باید سوي، سبای توشی حکومت باید څوکی، د ځوانانو ملاتړ بنسټونه باید د افغان ځوانانو لپاره څوکی. سولې پروسه هم روانه و، په تیر کال کې لا هم روانه ده. کورونا وایرس څومره تاثیرات درلودل د ځوانانو په فعالیتونو باندې، په ځانګړي ډول په تعلیمي برخه باندې، د ځوانانو په لاسته راوړنو باندې، د دوی پر فعالیتونو باندې څومره محدودیتونه وو کورونا وایرس له امله. په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. میلمانه برا سره وي، تاسو به هم په دې خبرونه کې را سره برخه اخلئ، خپل نظرونه برا سره شریکوي. له میلمنو نه که پښتنې هم لري، دوی به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه وي. 0-2-2-5-5-5 او دغه شان 0-99-803. سرحدي ځواک مدني فعال او لیکوال او دغه شان سید جمال الدین آصف خیل له پکتیا، او سرحدي ځواک له ننګرهار، دواړه ځوانان دي. دا دوی را سره په خبرونه کې میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ ځواک صاحب، که پایلې لتانه کو، 1499 مریض کال په ځانګړي ډول په شخصي ډول باندې تا ته څنګه و، څه لاسته راوړنې دي پکې درلودي؟ ځواک صاحب زما غوري، تر هغه وخته پورې چې ځواک صاحب وصل کیږي، اسف خیل صاحب تاسو را سره یاست؟
او بل اورم.
ها، مهرباني کوم، دا پښتنه تاسو ته راجیشي.
په فایل کې خپل سلامونه دی ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیر مننه کوم. تیر کال چې تر بده مرغه یو د ځوانانو لپاره یو بدمرغه کال وو، او تیر کال کې نه یوازې دا چې موږ ګن شمېر ځوانان د لاسه ورکړل، بلکې په بلابلو برخو کې له نورو تعدیدونو له وجې دوی له تعلیم او ځینو نورو برخو څخه بې برخې شول. په ټوله کې مونږ 1499 کال د ځوانانو لپاره یو ښه کال نه ګڼو. په دې کال کې د کورونا ویروس تر څنګ نامنه هغه څه وي چې موږ ډېر ځوانان یې واخیستل، نو مونږ خوشبینه یو چې راتلونکي کال 1400 کال دی، پیړۍ بدلېږي. په دې کې به انشاءالله ځوانانو لپاره یو مناسب کال وي، او د سولې زیری مونږ اورو چې سوله به کیږي. نو خدای دې خیر کړي چې په افغانستان کې مونږ راتلونکی یو ښه کال ولرو.
اسف خیل صاحب، په ځانګړي ډول تاسو ته په شخصي ډول باندې څومره لاسته راوړنو ډک کال و، څه لاسته راوړنې مو پکې درلودي؟
او مونږ په تیر کال کې یو لاسته راوړنه دغه و چې لویا پکتیا کې مونږ د زیات شمېر ځوانانو په اجماع باندې کار کړی ده. دې ځوانانو سره متحد کړي دي، او د یو ګډ فکر لپاره یا د افغانستان د جوړونې لپاره دوی ته مونږ فکر ورکړی دی. زموږ لپاره ټولو نه غوره چانس چې وو د تیر کال کې دغه وو چې مونږ ځانګړې لاسته راوړنه وه. نورو برخو کې مونږ ډېر بدبختانه چې منفي برخه زیاته وه او زمونږ ځوانانو زیات ځوانان د لاسه ورکړل. په تېر کال کې بالخصوص مدني پالان او خبریالان چې هغوی د ځوانانو د ژوند لپاره ډېر څه کول مونږ د لاسه ورکړل. نو مونږ یوازې په تېر کال کې په دې وتوانېدلو چې په لویې پکتیا کې په متوسط ډول د ځوانانو د انسجام لپاره یو اندازه کار وکړو.
ډېر زیاته مننه که له ګردېزه مستقیم جلال آباد ته لاړ شو سرحدي ځواک وصل دی. ځواک صاحب زمونږ غوري فکر کوم چې سرحدي ځواک لا هم نه دی وصل شوی. آصف خیل صاحب تاسو وړاندې د نامنۍ یادونه وکړه د کورونا وایرس تر څنګ نامنۍ څومره تاثیرات درلودل منفي تاثیرات؟
نامنۍ خو له بده مرغه ډېر زیات تاثیرات درلودل په ټوله کې په تعلیمي ادارو باندې او د ځوانانو په فعالیتونو باندې. لکه په تېر کال کې یو غټه ستونزه دغه هدفي وژنې وې. زمونږ هغه شمېر ځوانان چې هغوی فکري خلک وو او دوی به مبارزې کولې دوی د نامنۍ له وجې په دیارلسم او نوي کال کې له بده مرغه تر یو اندازه تعدید یا تاثیرات لاندې وو. دوی ونه شول کولای چې په پوره معنا سره هغه د بیان ازادي چې دی یا کوم حقوق چې د ځوانانو وي دغه سر ته ورسوي. نو دوی دغه د هدفي وژنو لړۍ چې شروع شوې وه دا د مونږ لپاره یو غټه ستونزه وه او مونږ د دې نامنیو په وجه په 1999 کال کې د ډېرو ستونزو خطرونو او خنډونو سره مخ وو. نو نامنۍ زیات تاثیرات وو او په تعلیمي ادارو باندې هم زیات تاثیر اچولی وو. ځکه ځینې ادارو کې چې ځوانان زده کړې کوي په زیات شمېر ولایتونو کې بالخصوص د کابل په پوهنتون چې تروریستي برید وشو له دې عمله زموږ ګڼ شمېر ځوانان تعلیمي ادارو نه ته منې شول یا ځینو د تګ زړه نه ښه کولو د ویرې له وجې. نو په ټوله کې زه ویلی شم چې نامنۍ د پکتیا پر ځوانانو د لویې پکتیا پر ځوانانو زیاته منفي اغېزه کړې وه او خدای دې وکړي چې راتلونکي کال کې داسې ونه شي.
آصف خیل صاحب تاسو ویل چې د نامنۍ له امله زیات شمېر پروګرامونه ستاسو پاتې وو، ستاسو د ټولنې غړي، ستاسو ملګري ځوانان، د دوی فعالیتونه محدود شوي وو. څه پلانونه اصلا څه باید سمو غوښتل چې باید ترسره کړي چې هغه ونه شول او راتلونکي کال ته پاتې شول؟
نو مونږ لوی پلانونه دغه وو چې د سوالیو ته کلو بندو ته ښوونیز پروګرامونه دي، مدني فعالیتونه، ټولنیز فعالیتونه دغه وغځوو او د خلکو اذهانه روښانه کړو ترڅو وکولی شو خلک ولسواکۍ ته یا موجوده نظام ملاتړ ته راوبلو. یا په ځینو نورو برخو کې لکه عمده مسایل چې دي لوړ ولور وو زمونږ په ولایتونو کې غټه ستونزه دغه ده چې ځوانان ترې کړېږي ولور دې لوړ وو. مونږ غوښتل چې د دې په مخنیوي کې یا د دې په کمولو کې عامه په هوایي په کلو کې ترسره کړو. یا د ښځو د حقونو برخه وه چې مونږ غوښتل چې کلو ته د ښځو د حقونو د پوهاوي لپاره ځوانان پوه کړو او دغه کمپاینونه وکړو. خو له بده مرغه مونږ بریالي نه شو ځکه په مونږ باندې کړۍ ډېره تنګه شوه په 1999 کال کې. یعنې که درته ووایم چې جګړه ټوله بیخي خرو منځته راغلله نو ځوانان په هېڅ صورت نه شول کولای چې دوی خپل فعالیتونه کړنې په لرو پرتو سیمو کې یا په کلیو کې په آزادانه توګه ترسره کړي. نو دغه پروګرامونه چې ډېره برخه یې عامه پوهاوی وو د ځوانانو رښتیا وه دغه پاتې شول. او په راتلونکي کال کې پلان لرو که خدای کومک راسره وکړو نامنۍ نه وي موږ به انشاءالله دغه برنامې د خپل پلان مطابق مخته وړو.
آصف خیل صاحب په راتلونکو پلانونو باندې به مغږیږو په خپرونه کې. ځواک صاحب راسره وصل شو له ننګرهار. ځواک صاحب ستړي مشي که تاسو پایل راته له دې نه وکړئ چې 1999 کال په ځانګړي ډول ستاسو لپاره څنګه وو، څه لاسته راوړنې مو درلودې او هغه پلان چې تاسو د 1999 کال له لومړي سره له حمل نه د ځان لپاره ټاکلی وو هغه ترسره شو، هغه هیلې مو ترلاسه کړې؟
سلامونه اکرام صاحب تاسو او د دغه بحث درنو ګډونوالو او ټول اوریدونکو ته چې دا مهال زموږ غږ اوري. 1999 کال لڅو لحاظه البته زه د دې ټولنه د یو ځوان په توګه کوایم له امنیتي لحاظه یې خپلې ننګونې درلودلې. بل طرف ته بیا د سولې په برخه کې دغه کال چې و ډېر هیله بښونکی و البته د ځوانانو لپاره. د دې ترڅنګ یو بله برخه چې هغه د زده کړو برخه وه، د زده کړو په برخه کې هم دا کال یو ننګونکی کال و. د یوې خوا د کرونا وبا و، او د بلې خوا بیا ځینې ناوړه امنیتي پېښې چې د هغې موږ او تاسو شاهدان یو، لکه په کابل پوهنتون باندې برید او همداسې په ځینو نورو هغه تعلیمي مراکزو د هغو باندې بریدونه، او یا دوی ته د تهدید متوجه کېدل. دا هغه څه وو چې په ټوله کې ځوانه طبقه روحن نارامه کړې وه. او لکه په دغه 1999 کال چې تیر شو، په دې کې ځوانان له ډېرو ننګونو سره د زده کړو له پلوه مخامخ وو.
تاسو خپله د 1999 کال لپاره چې کوم پلان درلودو هغه تر پایه عملی کړای شو کنه؟ هم دغه ننګونو پرې نه خوده چې عملی کړي.
یادونه مې هم د دې خاطر وکړل چې هغه څه چې موږ د ځان لپاره ټارګټ ټاکلی وو چې په دغه کال کې موږ د زده کړو په برخه کې به زه خپل څه کوم، یا همدارنګه په نورو برخو کې چې ټولنیزې چارې دي، یا دلته موږ په جلال آباد کې د یو مدني نهاد لرو، دغه مدني نهاد په چوکاټ کې موږ خپل فعالیتونه کوو په بېلابېلو برخو کې. لکه دغه هغه ننګونې وې چې موږ ونه شو کولی هغه خپل کوم ټارګټ یا خپل پلان مو چې د ځان لپاره ټاکلی وو هغه په درست او ښه توګه مخته یوسو، ولې بیا هم هغه خپل کوشش مو وکړه چې تر یو حده د خپل پلان تطبیق او مخته یوسو.
ډېر زیاته مننه زواک صاحب. تاسو ته به بېرته راګرځو درنو اوریدونکو. له ازادي راډیو نه ځوان فکر ونی چې خپرونې ته غوږ یاسئ، که تاسو هم غواړئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ 0-8225-0-599-40-15-30. په دې باندې بحث کوو چې 1999 لمریز کال وروستۍ شپې دي، وروستۍ ورځې دي. دغه کال د افغان ځوانانو لپاره په افغانستان کې څنګه وو؟ ستونزې مشکلات څه وو؟ ننګونې څه وې؟ او راتلونکي کال لپاره باید څه وشي او څه کول پکار دي؟ آصف خیل صاحب کبیر ته راوګرځو. تاسو ته په تعلیمي برخه باندې څومره تاثیر شوی؟ او سره له دې چې زواک صاحب هم په بلنده اشاره ورته درلوده، کرونا وایرس څومره تاثیر درلوده او نامنه څومره تاثیر درلوده؟
ما مخکې اشاره وکړله چې نامنه په خپل ځای کې زیات تاثیرات وو، نسبت کرونا زیات تاثیرات وو. په دوهم قدم کې د کرونا تاثیرات په دې وجه زیات وو چې تقریبا ټول تعلیمي او تحصیلي کار رسخت وو. د ځوانانو درسونه چې وو دغه نیمګړي پاتې شول، او په ډېر کم آخري وخت کې تقریبا د یوې میاشتې لپاره ځوانانو وکولی شول چې تعلیمي تحصیلي ادارو کې دوی زده کړې وکړي. ډېره کمه موده وه د تعلیمي او تحصیلي ستونزې تر څنګ چې د کرونا د وبا له امله بند شوي وو. زمونږ په اند یا زمونږ په سیمه کې غټ چلن چې وو، غټه ننګونه چې وه، هماغه نامني وه. نامني په دې زیاته وه چې ښارونو ته راورسېده، لویې لارې ټولې بندې وي، او په آخري وخت کې له بده مرغه هدفي وژنې. دا د دې لامل شوي چې ګڼ شمېر ځوانان په کورونو کښېني او دوی باندې فعالیت را ونه وځي. نو په دې وجه د مونږ هغه ټولنیز فعالیتونه یا د ځوانانو کوم خوځښتونه چې وو همدا د هدفي وژنو له امله په ټپه ولاړ وو، حتی تر دې دمه ولاړ دي. نو مونږ په دې هیله چې راتلونکی کال د سولې کار ولرو، او کوم ټارګیټ او اهداف چې مونږ ټاکلي دي دا په منظمه توګه سرته ورسوو. همدغه دوه لاملونه چې هم کرونا وه او هم نامنۍ وي، دوی د ځوانانو ژوند کمرنګه کړی وو، بې خونده کړی وو، او ډیر ځوانان ونه توانېدل چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. دریمه ستونزه چې وه په دې کال کې هغه هم یو غټه لویه ستونزه ده، هغه مهاجرت دی چې موږ ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هېوادونو ته په کاچاقه توګه مهاجر شول، چې موږ ډېر ځوانان په لارو کې دغه خپل ژوند د لاسه ورکړلو، چې دا زموږ لپاره یو غټه ستونزه وه. یعنی په یو کلي کې کم تر کمه 15 داسې ځوانان به وو چې هغوی د مهاجرت په وجه چې دوی غوښتل اروپایي اروپا ته لاړ شي یا د نړۍ نورو هېوادونو ته هجرت وکړي، دوی د همدې له امله ژوند خوندي نه وه، ژوند یې د لاسه ورکړلو. نو دغه درېیمه ستونزه د مهاجرت وه. او لومړی سره کرښه چې وه د ځوانانو لپاره په 1999 کال کې
خبره وشوه، افغان حکومت د کورونا وایرس له امله ظاهرا پوهنتونونه او ښوونځي رخصت اعلان کړل او آنلاین زده کړې یو طرحه و چې عملی هم شوه. فکر کوي چې دا کارنده طرحه و په ښه شکل عملی شوه؟
زه باید یوه یادونه وکړم چې لکه څومره چې بیرون دا خبره
بله
زما غږ نه درځي. اکرام صاحب زما غږ اوري؟ هلو بله اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه ځواک صاحب. د راتلونکي کال د پاره شخصا تاسو څه پلان لري ځواک صاحب، چې 1400 مریض کال له کومو هیلو سره پیلوي او څو امیدونه پکې لري؟
فکر کوم زما غږ مخکې قطع شو. ساتھ درستی پختن جواب کی بہو ایم زکا پختن خو فکر کوم ساتھ د خبرون وخت مخ پر اٹولې دو ده. نو د 1400 کال د پاره چې زه مشخص په درې برخو کې وړاندې زونه نارم، البته چې یو برخه د وړاندې چې دا په حکومت پورې تړلې ده، چې د سولې کوم جریان چې روان دی، د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي، ځکه په افغانستان کې همدا اوس د افغانستان د نفوس 15% چې دی دا ځوانان تشکیلوي، او د جنگ د ښکېلو نورو لخوا همدا ځوانان دي چې د جنگ اصلي قربانیان دي. نو یو وړاندیز مې دا دی چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي. دوم وړاندیز مې هم حکومت ته دی چې هغه په د رهبرۍ او په لوړو مدیریتي پوسټونو کې باید ځوانانو ته د کار کولو چانس برابر کړي، ځکه ځوانان تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې ډېر ښه ثابت شوي دي. که د اوبو د تنظیم ملي ادارې ته موږ اشاره وکړو، یو ځواني په راس کې دی چې په ډېر ښه شکل دغه پروګرامونه روان دي، همداسې د چارو اداره، همداسې د امنیت شورا، همداسې ځینې نورې ادارې که وګورئ چې د ځوانانو لورې مخ ته ځي، هغه ډېر په ښه شکل باندې مدیریت شوي او بهبود په کې راغلی. او درېیم وړاندیز مې هغه نړیوالې ټولنې ته د یو ځوان په توګه راجې دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رښتینی ثبات د رامنځته کېدو لپاره باید هلې ځلې وکړي، ځکه تر هغې چې په ټولنه کې ثبات رامنځته نه شي، یو ځوان یا د یوې ټولنې یو فرد په هیڅ قسم هغه نشي کولی چې په هغه دې په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه ولري، یا هغه دې په ښه توګه وشي کولی چې خپل پلان دې په خپل وخت سره ښه تطبیق کړي.
ډیر زیاته مننه ځواک صاحب. په تاسو ته به بیرته راګرځو، سو اوریدونکو ته به مو وخت ورکو، دوی هم را سره په لیکه دي. یو وار بیا ټلیفون شمیرې اعلانوم: 0230 25 50 0990 45 30. زموږ د ټلیفون شمیره ده. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې باس کې را سره ونډه واخلئ. د 1499 مریض کال د لاسته راوړنو په اړه را سره وغږیږي، خپلې لاسته راوړنې را سره شریکې کړي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي، او د راتلونکي کال مریض کال لپاره خپل پلانونه. بلې یو اوریدونکو لرم، مهرباني، څوک له کومه ځای؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جهانگیر د خوست ولایت نه.
مهرباني جهانگیر خان.
تاسو مهمانو ته او تاسو اوریدونکو ټولو ته سلام کوم. خدای دې وکړي چې دا کال امن سو د صلح کال وګرځي او تاسو درنو مهمانو نه مې یو سوال دی، یو مې خواهش دی.
مهرباني.
ځوانانو واقعا د ځوانانو مرګ موږ ډېر خوشینی کوي. هر ځوان ډېر په خفه کېږو، ډېر په خفه کېږو، ځکه دا آینده زموږ د افغانستان دپاره یوه سرمایه ده. نو یوه خبره مې د دې په غاکې کړه ده چې دوی د دومره فعالیت یادوي چې موږ په فلاني ولایت کې فلاني ولایت کې د ځوانانو مبارکه وکړو، دوی ته د ولور مبارکه وکړي چې زر ځوانان دغسې زړه شول، په دریابو کې مایانو وخوړل، په دوبۍ کې هغه د شل کاله دېرش کاله مسافر وي، هلته پېغلې ناستې وي، دغسې مجرد ناستې وي، هغه په کور زړې شي. نو که په دا برخه کې دوی کوشش وکړي، توجه وکړي، هم به ثواب ډېر وي، هم به هغوی د ولور په باره کې ډېر کوشش وکړي، ځکه ولور شل لکه افغانۍ ته رسېدلی دی، د دوه جوړې ځان دی. نو دا کال ته داسې وشه چې سلو لکو روپۍ ته رسېږي، ولکه د چا پلار هغه دې کېږي، ځوانان به کېږي، بسبتي به هغه وي، نور وخت نه نیسم. نو بس په خدای
ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. کور ودان جهانگیر خان، ستاسې په دې موضوع باندې به بحث وکړو. بل اورېدونکی شته؟ مهرباني ورور، څوک له کومه ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خالد خبره کوم له کابل نه. ما دا ځوانانو ته باد له سلامه ما دا غوښتنه ده چې لکه دا مخکې اورېدونکي چې وویلې دغه د ولور په باره کې به دا وټولو چې د درون درون مصره چې بس وروره به دا وږي وطن کې دا بېکاره خلکو چې بس وروره دا دې وته څومره مخنیوی کړی ده، بس اوس څومره پېړۍ ده، اوس هم وروره خلک ودو کوي، بیا بېرته مړې مرمۍ را غورځېږي، د خلکو په سرو خلک زخمیانۍ خلک شهیدانۍ، دغه جاهلیت ولې له مونږه نه وځي؟ دا بل بل دغه زما شپېته کاله عمر ده، په دې شپېتو کلو کې ملا محمد عمر دی، خدای وبښي، هغه یو خدمت کړی دی چې په دابطو کې ښه دغه دغه اوس دې دیموکراسۍ کې وروره ځوانان شهیدان کې وروره یو کلن یوې میاشتې ماشوم ته غاټه نه بس وروره هغه سل کاله ناست دی، بیا هغه غټ چې هغه ته تنکات دا دا بل کفر نه ده، بس وروره له یوې خور سره دا سره کوم حکومت دا سره هم ځای نه ته بس وروره دغه د ما غوښتنه ده بس وروره
کور ودان کور ودان ډیر زیاته مننه خالد له کابل او د هم پیشنهادونه درلودل د ځوانانو په برخه کې، په دې باندې به هم باسوکو. اسف خیل صاحب تاسو را سریاست او که راوګرځو تاسو ته د ولور موضوع یاد شو، د په ودونو کې د لوړو لګښتونو یادونه مو شو. تاسو وړاندې وویل چې په تیر کال کې په دې برخه کې تاسو د فعالیت حد سو کړ، خو نامنه او کورونا پرې نه خو د راتلونکي کال لپاره په دې برخه کې څه پلان موجود دی؟ ځکه عموما تاسو چې په کومه سیمه کې یاست، په دغه سیمو کې د لوړو ولورونو په اړه باندې تر ډیره شکایتونه موجود دي، سره له چې ښایي دا افغانستان شمول ستونزوي او ټولنیز ستونزه ده له پخوا راهیسې، خو په ځینو سیمو کې یو څه ناڅه په دې برخه کې مشکلات راکم شوي دي. څه پلان موجود دی؟
بله، لکه چې مونږ یادونه وکړه، د مونږ په سیمه کې لویه ستونزه لوړ ولور دی چې ډېر ځوانان ضروریږي. په تېرو کلو کې، تېرو دوو کلو کې مونږ د خپلو هڅو په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د پکتیا په ولسوالۍ کې قومي تړون رامنځته کړو چې په ډېر ټیټ ولور یا قدرتو وایم چې یوازې هغه د جلۍ لوټه یوازې هغه مصرف اخیستل کېږي، دا به مبالغه نه وي. مونږ د پکتیا په مدخیلو ولسوالۍ کې وتوانېدلو چې ولور کم کړو، یو قومي تړون رامنځته کړو. نو کوشش مو دا دی چې په څوارلس سوه کال کې دغه تړون د پکتیا نورو ولسوالیو ته چې لا هم ډېر لوړ ولور دی دغه وغځوو. مونږ یوازې په تېر دیارلس سوه نه نوي کال کې په یو ولسوالۍ کې بریالي شوي یو. نو انشاءالله پلانونه لرو په ټوله کې د ځوانانو د ظرفیت لوړونې لپاره، د ځوانانو ته زده کړو د عامولو لپاره، او هغه ټولنیزې ستونزې لکه ولور شو یا نورې ځینې ستونزې دي، کلتوري محدودیتونه دي، په دې هکله منظم منسجم برنامه لرو انشاءالله دی تیمی ځوانانو سره په ګډه به مخته وړو.
ډیر زیاته مننه اصف خیل صاحب، ستاسو د کور ودان وي تاسو په الله سپارو. زمونږ خبرونه به جریان لري. درنو اوریدونکو، سید جمال الدین اصف خیل له پکتیا نه را سره وو، په بیلابیلو مسایلو باندې بحث وکړو، د تیر کال پاړه او د راتلونکي کال پاړه باندې دوی خپلې برنامې تشریح کړې. درنو اوریدونکو، ځوان فکر اونیز خبرونې ته غواږی یاستئ. د تیر د روان البته چې وروستۍ شپې دي، وروستۍ ورځې دي، 1999 لمریز کال کې د افغان ځوانانو په لاسته راوړنو باندې غږیږو. د غشان په راتلونکي 1400 لمریز کال کې دوی په پلانونو باندې خبرې کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ. یو اوریدونکی لرو. بلې، څوک له کومه ځای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مہربانی رحیم جی صاحب، رحیم جی صاحب ساسے غائک ڈیر زیاد کمزور ہے، کل خپل موقع تغیر ور گئی. مہربانی مہربانی اس مغاق سام دے رحیم زی صاحب. رحیم زی صاحب غا فکر کو من راضی. بل اوریدون کے پشتا بل اوریدون کے برا واخلو. بل اتسوک لکو مزا ہے. مہربانی ورور. مننه مہربانی ہوگئی.
والا دا کار خو چې پاتې دوه دی، دا کار چې پر خلاصې دوه دی، دا کار دی شو چې په خیر باندې خلاص شو. خو خوش وخت نه وو، هغه یا کزار و چې ساده نه وای. دوه هفته کې دا ماجر شو مرغا وراله خیرات ولایت ته ډېر او در به دروي سره دلته مخ مخ دی. نوې کال سولو ارامي راځي چې دا خلک به خپل وګرځي او کومونه او د دولتو ماجستاتو چندانې پاملرنه و دوه خلک. نو ډېره مننه، بس هغه لاند پالې و وخت نه لري.
کور ودان ډیر زیاته مننه. ځواک صاحب، وړاندې ځینې پوښتنې موجودې وي په ځانګړي ډول د لوړ ولور په اړه. فکر کوم دا ستونزه په ختیځو ولایتونو کې اوس یو څه ناڅه راکم شوې.
بله، زه خو لږ ستاسو له بحث دا آفلاین شوی وم. بیا هم د په ختیځو ولایتونو کې اوس چې زموږ د معلوماتو پر اساس چې څومره معلومات لرو، د لوړ ولور مسله اوس تر ډیره حد داره کمه شوې ده. یعنی حتی تر دې حد هم راغلې ده چې اوس که څوک د خور لور په سر باندې پیسې اخلي، هغه کس ته خلک په کور کلي کې پیغور کوي چې تا خپل خور لور خرته کړله. یعنی او دا ډیر ښه، یعنی مثبت یې زه ګڼم، ځکه چې طبیعي زموږ ستاسې ټولنه داسې حد کې ده چې کلام دغه چې جنجالونه رامنځته کیږي هغه بیا د دوو کورنیو ترمنځ جنجالونه، او خصوصا هغه څوک چې د لوړ ولور په مقابل کې لکه واده شوی وي، خصوصا ډېر یعنی هماغې مېرمنې ته ډېر زیات رسیږي. لکه دا کورنۍ تاوتریخوالی او جنجالونه د همدغې مسایلو نه راپیدا کیږي. خوشبختانه په ختیځ کې دا مسله تر ډېره اوس حل ده او د لوړ ولور مسله نشته.
او ځواک صاحب، په 1999 لمریز کال کې د سولې پروسه هم روانه ولا هم روانه ده، د ځوانانو ونډه په دې پروسه کې څومره د قناعت وړ وه؟
په دې لکه 1999 کال ما وړاندې په خپل خبرو کې ویل چې د سولې په برخه کې یو له برخلیک ټاکونکو کلونو څخه و. ځوانانو وشو کولای چې په فردي او اجتماعي توګه ځینې لوی غونډې، واړه مجلسونه، دا ترتیب کې د هغې مجلسونو له لارې ځینې طرحې او هغه څه چې دوی غواړي، خصوصا ډېر غټه غوښتنه د ځوانانو د اوربند و چې اوربند باید وشي. یعنی په دې مسایلو کې ډېر زیات ځوانان د سولې په پروسه کې
لکه په یو شکل نه یو شکل ته حکومت غوښتل کنه ولې ځوانانو خپله په دې برخه کې هغه خپل داخلتوب ښکاره کړ او عملا یې حکومت ته او د مقابل لوري ته ځینې طرحې وړاندې کړلې چې په هغې کې د ولس خیر و د دې وطن خیر په کې و. ولې دا برخه ما وویلې چې دا کافي نه ده ځکه د جنگ اصلي قربانیان چې دي هغه په دواړو لورو کې که هغه د حکومت پلو دی که هغه د طالب پلو دی په دواړو لورو کې د جنگ اصلي قربانیان هغه ځوانان دي. که مونږ تاسې وګورو د افغانستان د نفوس 50% ځوانان دي نو په جنگ کې طبیعي خبره ده چې ډېر ضرر یې همدغو ځوانانو ته رسېږي. نو د سولې په پروسه کې زما هیله دا ده ما مخکې په خپلو وړاندیزونو کې مو ویلي چې حکومت باید د ځوانانو رول او ونډه دا نوره هم باید بارزه کړي ځکه ځوانان د دې انرژي او توانایي لري چې په دې برخه کې هر څومره زیات کار ته اړتیا وي که هغه په فکري توګه وي که هغه په فزیکي توګه وي دوی کولی شي چې په هغې برخه کې کار وکړي. نو دغه اوسه پورې چې کوم څه شوي دي ډېر زیات قناعت بخونکي نه دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید عملا په دې پروسه کې د ځوانانو رول دا ډېر زیات بارز شي.
د راتلونکي کال د پاره څه فکر کوي په بیلابیلو برخو کې باید لږ تر لږه څه وشي په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره؟
ښه په دې برخه کې ما وویل یو خو دغه د سولې د پروسې مسله ده چې په دې کې باید یو ما بل وړاندیز هم درلوده چې ځوانان هغه ځوانان چې هغه لکه ایجوکیټډ ځوانان دي او وړتیا لري معمولا د رهبرۍ او لوړ مدیریتي پوستونو کې دغه ځوانانو ته د کار کولو چانس ورکړل شي چې دوی تر څو خپل ځان ثابت کړي او د دې ملک او د دې ولس لپاره یې هغه څه چې دوی سره دي یو خیر ورسیږي. د ښکاره خبره د مامخ کې یادونه وکړه لکه په دې وروستیو کې تاسو اوس تاسو به رپورټونه هم پلې لرئ په افغانستان کې د اوبو د مدیریت مسله ډېره مهمه ګرځېدلې ده په سوشل میډیا کې په نورو ټولنیزو رسنیو دې کې بحثونه په دې باندې ډېر زیات روان دي. تاسو ولیدل چې په دې برخه کې جمهور رئیس چې هغه د دې ادارې په راس کې قرار لري د ټول افغانستان ولې دلته چې کار ډېر زیات کېږي هغه ځوانان دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره کې که تاسو وګورئ په راس کې چې څوک دی هغې سره په څنګ کې چې څوک دي اکثر ځوانان دي او هغې ډېر په ښه شکل سره وسو کولی چې په افغانستان کې د ځینو بندونو د ځینو کانالونو د دې په اړه هغه خپل کوم پروګرام چې لري هغه تدبیر کړي. همداسې که موږ تاسو وګورو د چارو اداره چې وړاندې تر ډاکټر صاحب فضلي ډېره په یو بل حالت کې وه اوس یې وضعیت کاملا تغیر دی او یو 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 پلس پوینټ موږ ډاکټر صاحب بدلی ته ورکولی شو. همداسې د امنیت شورا ته وګورئ همداسې که نورې ادارې وګورئ یعنې ځوانانو وشو کولی چې خپل ځان ثابت کړي. نو په راتلونکي کې هم دوم آپشن مې په دغه برخه کې دا ده چې ځوانانو ته د رهبرۍ او په لوړو مدیریتي پوستونو کې د کار کولو چانس ورکړل شي تر څو هغوی د دې وطن دپاره هغه خپل ځان ثابت کړي او د وطن دپاره کار وکړي. د زده کړو نورو برخو کې خو نارمل پروسیدي روانې دي. ځوانان هم له بېلابېلو لارو اوس هغه پخواني کلونه نه دي او ځوانان خپله د انټرنیټ او نورو لارو کولی شي په خارج د افغانستان نه په ماسټرۍ او دکترا او نورو برخو کې خپلې زده کړې مخته یوسي. هغه نارمل پروسیدي هغه مخته ځي. له امنیتي پلوه هم ځینې ستونزې او مشکلات شته. موږ امید لرو چې د سولې پروسه دغه د سولې خبرې اترې خدای په کامیابۍ سره مخته یوسي او وړاندې تر دې چې دا پروسه هغه نهایي حد ته رسېږي زموږ غوښتنه دا ده د یو ځوان په توګه البته د افغانستان د ځوانانو د افغانستان د ولس غوښتنه دا ده چې باید یو کلي اوربند رامنځته شي او د هغې نه وروسته بیا دغه خبرې
ځواک صاحب وړاندې د بیروزګارۍ په اړه یادونه وشوه چې زیات شمېر ځوانان په دې کال کې اروپایي هیوادونو ته د کار کولو لپاره هڅه وکړه چې لاړ شي ځینې بیرته له لارو راوګرځېدل ځینې ورسېدل او ځینې خو حتی په لاره کې دوی مړه شول د بېلابېلو ستونزو له امله. تاسې غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کال کې لږ تر لږه ځوانانو ته په رهبرۍ برخه کې حکومت حکومت په تصمیم نیونه په برخه کې وان دور کې په تیر کال کې 1999 کال کې ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې څومره زمينه سازي وشوه؟
یو حکومت په داخلي اډانه کې د کارموندنې مسله ده چې په هغه برخه کې عادت ونن چې واقعا لوړې زده کړې درلودلې او په ځینو بستونو کې هغه لکه وړاندې هم ښه ثابت شوی وو، دا غي ونده ښکاره ده. معلومه ده چې کتاب چې وګوري د افغانستان په تاریخ کې، یعنی دا سنچ اوس د حکومت د ویان په توګه یا د حکومتي ادارې یا ویان په توګه دا خبرې کوم، بلکې نه، د یو بې طرفه ځوان په توګه دا خبرې کوم چې د افغانستان په تاریخ کې زه په دې باورې ما چې دا به یوازینی حکومت وي د ډاکټر اشرف غنی اداره چې ډېر زیات چانس پکې ځوانانو ته د کار کولو لپاره ورکړل شو. ولې دا هم نشو رادولای چې بیروزګاری نشته، بیروزګاری ډېره زیاته ده، خو حکومت په دې مکلف دی چې خپلو افرادو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي او د افغانستان تبع هغه کوي خبره ده چې دا په حکومت باندې حق جوړیږي چې حکومت ورته د کار کولو زمینه برابر کړي، د کار کولو فرصت ورته برابر کړي. او دا په یوازې د حکومت اډانې ته وګورو په داسې شکل باندې نشي کېدلی چې ټول دې په حکومت کې کار وکړي. نه، د دې لپاره حکومت ته پکار ده چې په ځینو تخنیکي او مسلکي پروګرامونو او برنامو باندې کار وکړي، ځکه ډېر زیات چانس په دغه کې خلکو ته پیدا شي چې ډېر خلک مجبور شي چې تخنیکي او مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او د هغې لارې نه هغه خپل ژوند او روزګار روان کړي. د دې سره سره ما مخکې هم یادونه وکړله چې ډېر زیات زموږ ټینګار په دې ده چې نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه صادقانه توګه باید د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. وخت چې ثبات نه وي هلته امنیت نشته، وخت چې ثبات نه وي هلته د آبادۍ او پرمختګ کارونه نشي ترسره کېدلی، وخت چې ثبات نه وي هلته سوله نشي راتلی، وخت چې ثبات نه وي هلته زده کړې نشي کېدلی، هلته د کار کولو زمینه چاته نه ده برابره. د یو چا چې ژوند په امن کې نه وي، د یو چا چې سر په امن کې نه وي، هغه به کار څنګه وکړي؟ هغه به روزګار څنګه پیدا کړي؟ هغه به زده کړې څنګه وکړي؟ هغه به نورې چارې د ژوند څنګه مخته یوسي؟ نو په دې برخه کې حکومت مکلف دی چې خپل اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ډېر زیاته مننه ځواک صاحب، بیرته به تاسو سره ګرځو. سو اوریدونکو لرو، دوی ته به وخت ورکو، نظریات به واورو. بلی، مهرباني. څوک له کومه ځای زموږ غاوري برور تاسو څوک خبرې کوي؟ له کومه ځای؟
اکرام صاحب مننه، یو ځل بیا هم رحیم دای مکه.
مهرباني رحیم صاحب. رحیم جی صاحب، ساسه غږ موږ اورو، مهرباني وکړئ. رحیم جی صاحب، زما غږ اوري تاسو؟ ښه فکر کوم لیکي پرې شوی. بل اوریدونکو هم لرو؟ مهرباني، څوک له کومه ځای؟ مهرباني وکړئ ورور، څوک له کومه ځای؟
امان الله يم له چهار اتانا.
مهرباني امان الله خان،
زما غوښتنه دغه ده چې ځوانانو نه دغه خو دنه مې غوښتنه دغه ده چې تاسو کوم کچې پورې مو ځوانانو ته تر خپل ولایت پورې دا مربوط دي، په نورو ولایتونو تمام غځولې دي. دا غواړم چې هېڅکله دې چا په لاس نه چلېږي، خپل دې درد وي، منصبونه دې خپل پلانونه دي. چې زما یو غوښتنه ده چې حقیقت
ډېر زیاته مننه امان الله له چاراسیاب نه د هم غوښتنې او وړاندیزونه درلودل. بل اوریدونکي هم شته؟ بلې، مهرباني. مهرباني وکړئ، زموږ غږ اورئ.
السلام علیکم، په خیر خیریت؟
مننه. وعلیکم السلام، څوک له کومه ځای؟
ام د اذان قیمت سره خبر کیما تاسو ته، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام کوم.
مهرباني.
زما د دغه د هیواد د ټول مشرانو سره، د ټول سیاسي نو سره دوی غوښتنې دي. زما وروره، چې اولین دي سولہ باندھی تمرکز ہو کہ چہر سمر جر کیجیے دا دا دردمن افغانانو زړونه دی ورجوړ کیا او دوهن نه د ټول څخه کده طالبانو د خوا دی کده حکومت د خوا دی دا هله اوسه کوم چې دا دردمن افغانان دی نور نه کړی تمره بندیان چې حکومت به طالبان لري ټول دی آزاد کی دا یو لوی خوشحالي ده دا سلی ده پر کیږي دا به ټول افغانانو ته یو د خوشحالي کال دی
ډیر زیاته مننه لکابل دی ورور اړی کني نیولې و بل اوریدونکو هم شته مهرباني وکړي که زموږ غاوره مهرباني ستاسو سره اړیکه وصل شي
وخت نه اړیکه نیولې و اړیکه پرې کړه ما ته څنګه درانه سره مې هغه وخت چې کومه چې په دې پرونه کې زموږ کوم وخت کې څنګه دې په دې باندې پرونه جوړه
کړي سماد سماد ډیره زیاته مننه په دې باندې به کار وکړو د ستاسو په سیمه کې د ستونزو پاړه باندې بم وغږیږو ځواک چې کبیر ته تاسو ته وګرځو د راتلونکي کال په پلانونو خو تاسو وغږیدئ لزوانانو نه مو غوښتنه څه ده لږ تر لږه چې د حال د هر کال د پاره ځانګړی پلان ولري او دا غي د عمل کېدو هڅه وکړي
پټول کې ل ځوانانو نام تما دادا او بلکې هغه ته می وړاندې دادا هغه ځوانان چې هغه د محل په ځکه قرباني بوختي لاغې کومې هله دادا چې یوازې او یوازې زیات تمرکز په خپل ځکه قرباني وکړي خپل ځکه مخ ته یوسي هغه ځوانان چې په د حکومت پاډانه کې په کار کول باندې بوختي لاغې می هله دادا چې کنور څوک د وطن لپاره یو سات کار اضافه کول غواړي لدې ځوانانو می هله دادا غوښتنه می ترې دادا چې تاسو 2 ساته 3 ساته د دې وطن لپاره خپل آزاد اصلي وخت نه وخت اضافه ورکړي کار وکړي زکه زموږ ستاسو هیواد چې دا څلويخ کال نږدې نیمه پیړۍ په جنگونو په دربدرۍ او ورانیو کې ده زموږ وطن ډیر زیات کار ته اړتیا لري موږ باید یو شی به هم ضایع نکو د خپل وطن لپاره دا غي نه استفاده وکړو هغه ځوانان چې هغه واقعا او نه د حکومت په اړه نه کېدی نه په ځکه رو باندې بختي په خپل روزمره ژوند باندې بختي لاغي مې هم تم او توقع دا چې کوشش دی وکړي د دې په خپل ټولنه په خپل ولس کې دی په خلکو کې د وطن د مالکیت هیڅ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي تر هغه چې موږ په دې وطن مین ونه وسو او د دې وطن هر تیګه هر بوټه د خپل ونه غنو او د دې وطن د مالکیت داویدار نشو موږ د دې وطن د آبادی لپاره یو قدم هم نشو اخیستلی
ډیر زیاته مننه زواک صاحب چې تر دې د مرا سره یې بیرته به تاسو ته راګرځو لاندې یو دوه درې اوریدونکو به نورم راواخلو دوی را سره په لیکه کې دي بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ډېر ښه موضوع ټاکلی ان شاء الله د ځوانانو په اړه کنه خو ځوانان بدبختانه چې دلته په افغانستان کې هیڅ قوت اهمیت نه ورکوي ټول ځوانان پوډرین شو بېروزګار دي خواران کوڅو کې ګرځي کار روزګار نشته دی مجبور دی څو غلاګان ته لاس واچوي څو یو کار کې ټول په جرمونو کې کار دي باید چې دوله داسې یو روزګار په زمینه برابره شي چې دا د سره د بهرني هیوادونو نه رامنې چې د خپل هیواد د خپل ملت لپاره خدمت وکړي وادو ری د خو د څه د شکار نه دي چې ځوانانو لکه د ځوانانو مصروف شي باید چې دولت درس یو پروسه دی برابر کی چې باید قرضه ورته چې وړکه کار در باندې دغه چې دا زیاتره د امنی چې دا دا په دوارو ځکو چې ځوانان د دا چې د بیروزګارۍ دغه ما یو څړی سره مطلب دوړو د خوراک نی مجبور دی چې یو اردو ته لاړ شي مخالف جهات له دغه وچی روزو وچی نو باید چې ځوانان له ډیر کار وچی بل خصوص د کاروبار زمينه وته برابر شي زما دغه کیسه
ډیر زیاته مننه کور مو ودان بل اوریدون کې مشته مهرباني وکړئ ورور څوک لکه مزه کته زموږه غاوري مهرباني ستاسو اړیکه وصل شوی فکر کوم د دې اړیکې پرې دا غږی نه راځي. بل اوریدونکو مشته مهرباني وکړئ ورو څوک لکو مزه زمونږ غاوري فکر کوم چې د دې غږ نه راځي تخنیکی ستونزه به وي. زواک سیب وړاندې ورور د په نشه یي موادو د اخته ځوانانو یادونه وکړه. دا یو ستونزه واد له پخوا راهیسې را روانه ده او ورځ تر بلې د راپورونو په اساس باندې چې په شمیر کې زیاتوالی راځي. حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ لږ تر لږه د 1400 لمریز کال کې او دغه شان د کورنۍ ونډه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟
یو خو د کورنۍ ونډه ده چې د کورنۍ ونډه دا ده چې باید د خپل اولادونو د سالمې روزنې په برخه کې له بې غورۍ کار وانخلي، خپل اولادونه تر خپل څار لاندې ولري او د هغې ژوند روزګار د هغې سیستم هر څه چې دی روزمره کوي باید دا د والدینو تر نظر لاندې وي. دا د کورنۍ مسؤلیت ده چې خپل اولادونو سار په دغه شکل ولري تر څو هغوی بېلاریو طرف ته میدان پیدا نه کړي. د حکومت ونډه ما وړاندې په خپلو خبرو کې وویلې چې اکثرا دغه پړه چې ډېره اچول کېږي هغه چې دا څوک نشې ته مخه کوي د بېکارۍ او یا نور لامدونه هم غربت او دا مسایل پکې راځي چې د دې له وجې ما وویل چې حکومت په دې مکلف دی چې خپلو اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. یو کار کول یوازې دا نه دی چې هر څوک دې راشي په حکومت کې د یو ماموریت واخلي او همدا کار شو، نه، د کار لپاره نورې ډېرې لارې او طریقې شته دی. ځینې واړه بزنسونو برابرېدل، ځینو همدارنګه په تخنیکي برخو کې د ځینو جوړښتونو رامنځته کول چې خلق وشي کولی تخنیکی زده کړي. که تاسو وګورئ موږ او تاسو لنګ په همدغه هند او پاکستان او د ګاونډیو نږدې هېوادونو کې وګورو هلته ډېر زیات تمرکز چې دی او ډېر زیات خلک، یعنی هر څوک خصوصا که هند موږ راواخلو، یعنی ډېر خلک دا تمه نه لري چې حکومت دې هغې ته وظیفه ورکړي. ډېر خلک تاسو وګورئ هند په د ټکنالوژۍ په نړۍ کې نن سبا ډېر زیات مخته روان دی. دا غي یو بسته یو خار د ټکنالوژي د خار په نوم یادېږي. البته ډیر خلک په همدغه شي کاروبارونو، څوک د موبایل سیستمونو په جوړولو کې، څوک د سافټویر په جوړولو کې، څوک د هارډویر په جوړولو کې، یعنی ځوانان په مختلفو برخو کې مصروف دي او د همدغه لارې نه خپل روزمره ژوند روان کړی دی. نو حکومت کولای شي چې بیلابیل لارې د دغه بیروزګارۍ او فقر د ختمولو لپاره خپلې کړي او هغې لپاره چې دی اغه کوم ویژن چې دی لري د فقر او د لوګي او بیروزګاری د ختمولو د لپاره موږ تمه او توقع د پن نداره چې باید اغه ویژن ته رسیدو لپاره دی اغه کوم موخه او مقاصد چې مختلري اغه باید کار واشي او دا غي نه کار واخلي تر څو په هیواد کې دغه بدبختی ختم شي. نه څوک نشې ته مخه کی، نه څوک غلا ته مخه کی، هر سړی په خپل کار باندې وي.
ډیره زیاته مننه سرحدي ځواک مدني فعال او لیکوال چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته، د غشان له پکتیا نه سید جمال الدین اسف خیل مدني فعال چې په سیمه کې ټولنیز فعالیتونه هم ترسره کوي. درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې د ځوان فکر دا خبرونه چې د 1499 لمریز کال کې د افغان ځوانانو په لاس ته راوړنو او د غشان په ستونزو او مشکلاتو باندې غږېدو دې موضوع ته ځانګړی شوی و. ملمنو په دې برخه کې خپل نظریات وړاندې کړل، د غشان اوریدونکو هم خپل تجربې او خپل نظریات وړاندې کړل. تر ډیره هیله مندي د راتلونکي کال لپاره دا و چې لږ تر لږه د سولې کال ووسی او د نامنی په هیواد کې پای ته ورسیږي. تر ډیره نظریات همدا و دغه سیورځ په هیله زموږ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې ونی پورې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
Janan mina ajibada gaban kumna.